السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل پخوانی لمړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده په دې اړه باندې تاسو ته تفصیلی راپور خپور کو دا هم اوری چې د ایران د پیوا مهمه اټومي بټۍ کې چاودنه شوې ده په دې اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو په تورخم کې له هغې خوا ډیر زیات موټر ولاړ دي او ترانسپورټران وایي چې ډیر زیات نقصې کړی دی نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل سوي دي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلي او نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشق چې په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه بشپړ خبرونه د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودنې په نتیجه کې دوه پولیس وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن داسې مهال رامنځته سوه چې د پولیسو موټر پر ماین وخوت د بغلان د پولیسو ویاند واما جاوید تاییدوي چې په دې پیښه کې پولیسو ته تلفات اوښتي خو د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي نهرین ولسوالۍ د بغلان په ختیځ کې موقعیت لري او د دې ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي ځکه ځنډ مخربینو ته فرصت برابروي دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده د ویلې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په وروستۍ ویډیوي غونډه کې د سولې او اقتصادي ګټو په اړه خبرې کړي او دواړه پر دې موافق دي چې د سولې اقتصادي ګټې تر جګړې زیاتې دي دا خبره زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده د زیاته کړې چې تلپاتې سوله په دې معنا ده چې پانګونه زیاته سي مصارف به کم سي او سرمایه به وده وکړي خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې دا غونډه د روانې اونۍ په اوږدو کې جوړه سوې وه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلي دي د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه ناوخته د جلال آباد ښار د کابل هډې د موټرو د تم کېدو په یوه سرای کې اور لګیدلی چې پکښې تر یو لک او شل زرو زیاتو امریکایي ډالرو په اندازه زیان اوښتی دی خوګیاڼي وویل د اور وژنې ټیم د پیښې ځای ته رسېدلی و او تر شلو زیات موټر یې له سوځل کېدو وژغورل دا نه ده څرګنده چې اور څنګه لګېدلی تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه خاشقجي له واشنگټن پوسټ سره کار کاوه او د سعودي عربستان د حکومت منتقد و خاشقجي د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان له جدي منتقدینو څخه و چې د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګری کې ووژل سو د سعودي عربستان چارواکو ادعا وکړه چې یوې ډلې پر خپل سر خاشقجي وژلی او دولت ورته اجازه نه ده ورکړې د استانبول څارنوالۍ د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس احمد الاسیری او د سلطنتي محکمې یو پخوانی سلاکار سعود القحطانی د دې قتل په پلانولو تورن کړی دی د څارنوالۍ په وینا د خاشقجي په خفه کولو کې اتل سو نورو کسانو هم لاس درلود خاشقجي ورستۍ ځل هغه مهال ولیدل سو چې په استانبول کې د اسنادو لپاره د سعودي عربستان کونسلګری ته ننوتلی و ترکي چارواکي وایي د ده مړی ټوټه ټوټه سوی او له ودانۍ د باندې وړل سوی و خو پاتې شونې یې هېڅ ځای ونه موندل سول د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي. د امریکایي کانګرس د هانګ کانګ په تړاو نوي بندیزونه وروسته له هغې تاییدوي چې بیجینګ د ملي امنیت یو قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمېر هیوادونو لخوا غندل سوی دی. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ په اکثریت د هانګ کانګ د کورواکۍ د طرحې ملاتړ وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم ورته پرېکړه کړې وه. دا مصوبه اوس ولسمشر ترامپ ته استول سوی چې توشیه کړي. او په ترکیه کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له ډېرې مودې راهیسې د ودونو سالونونه تړل سوي وو بیرته پرانیستل سول. سیردال امان 30 کلن دی چې د چهارشنبې په ورځ یې په دیار باکر کې واده و. دی داسې وایي: دی وایي موږ په دې بدبختۍ کې د نیکمرغۍ احساس کوو چې په لومړۍ ورځ مو د واده سالون ونیولای سوای. د واده د سالونونو پرانیسته روانه اونۍ د ترکیې له هغو اقداماتو یو دی چې د کورونا ویروس په خاطر یې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې کړي دي. د جون میاشتې په پیل کې ترکیې رستورانونو او کافیګانو ته اجازه ورکړه چې پرانیستل سي او پر سفر بندیزونه یې روانه اونۍ پای ته ورسول. په ترکیه کې د کووید 19 دوه لکه مثبتې پیښې ثبت سوي او 5,105 کسان له دې ویروسه مړه سوي دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پخوانی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د جنبش حزب مرستیال عبدالله خورلقوایی د دوستم د مارشالۍ د رتبې لپاره به ځانګړي مراسم ژر ترسره شي.
انشاءالله قریبا شاهد مراسم ویژه د خاطر نصب رتبه مارشالۍ به شانههای جناب هم خواهیم.
نور مسایل هم لرو. د ایران په نتنز مهمې اټومي بټۍ کې چاودنه شوې ده. جزئیات څه دي راسره پاتې شي. او په تورخم کې د هغې غاړې نه ډېر زیات موټر ولاړ دي د کرونا ویروس په خاطر د لګېدلو محدودیتونو په خاطر. هلته ترانسپورتران وایي چې ډېر زیان یې کړی دی.
زرونه خلک په بارډر باندې بیروزګاره شو. هغه خلک چې بچو له د ماخام لپاره د رزق یو ذریعہ راخه جوړه اپ په ټولو بارډر باندې هغه بیروزګاره شو.
رازول لمړی مطلب ته ولسمشر غنی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړه. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش حزب مرستیال عبدالله خرلوق ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک کړی و. د ښاغلي خرلوق په خبره دغه حکم به نن شپه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا هم د دغه اقدام هرکلی کړی خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان سره عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي خو د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلوق د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه حکم به نن شپه د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي.
دغه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک سوی وو او نن شپه به د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. په نږدې راتلونکي کې به د جنرال صاحب پر اوګو د مارشالۍ رتبې د نښلولو ځانګړي مراسم هم ترسره شي.
هم مهاله د جنرال دوستم زوی او د جنبش حزب د مرکزی شورا مشر باتور دوستم په خپل فیسبوک پاڼه کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله څخه مننه کړې چې په دې برخه کې هلې ځلې کړي. نوموړي لیکلي د دواړو خواوو د هوکړې پر اساس به له دې وروسته جنرال دوستم د کابینې او امنیت شورا په ناستو کې غړیتوب لري او ورسره به د ولسمشر د لومړي مرستیال امتیازاتو څخه د شوي پروتوکول له مخې برخه منشي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا لومړی مرستیال بابر فرحمن هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر د دې اقدام څخه هرکلی کړی دی خو اوس پوښتنه دا ده چې د مارشالۍ رتبه باید چا ته ورکړل شي. پوځي کارپو امرالله امان:
هغه چا ته دغه رتبه یا دغه لقب د مارشالۍ ورکول کېږي چې دوی فاتح شوي په جنګونو کې جنګ ګټلی وي او دغه د خاصو امتیازاتو په خاطر. فعلا نما فقط دغه یو نوم دی ته پات کیږي دته د سیاسي بس په خپل اردو د افغانستان کې نه لري د سیاسي څوکۍ په د مارشالې په افغانستان کې نه لري صرف امتیاز به نومي
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د یوې سیاسي هوکړې له مخې جنرال دوستم ته د مارشالې رتبې د ورکړې په اړه بحثونه راپورته شو چې ګڼ شمېر غبرګونونه یې هم له ځان سره درلودل. د دواړو طرفونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه برخه دوستم ته د مارشالې رتبې ورکړه وه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال جنرال دوستم ته د مارشالې رتبې د ورکړې په برخه کې مایوسي څرګندوي. ښاغلی لال وایي مخکې له دې چې دوستم ته د مارشالې رتبه ورکړل شي باید د هغه دوسیه چې له احمد اشچي سره په ناوړه چلند تورن شوی و وڅېړل شي. خو ښاغلی دوستم ته نږدې کسانو بېله اشچي سره د دوستم هر ډول ناوړه چلند رد کړی دی. دوه کاله وړاندې د جنرال دوستم اته ساتونکي د یوې محکمې په حکم سره بندیان شوي وو، خو تر اوسه پر دوستم د لګول شویو تورونو په اړه څه پایله نه ده ترلاسه شوې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان لخوا د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو په اړه خبر شوی ریپورت ځینې کارپوهان د افغان سولې پروسې په اړه اندیښمن کړي دي. د جولای لومړۍ نیټې په ریپورت کې دفاع وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د وسلوالې ډلې القاعده سیمه ییزې څانګه له طالبانو سره لا هم اړیکې پالي او هلته په میشتو امریکایي عسکرو باندې په حملو کې دوامداره دلچسپي لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 19مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک شوی و چې پکې د طالبانو د القاعده په ګډون نورو نړیوالو وسلوالو ډلو سره د اړیکو شلولو شرط هم و. د امریکا دفاع وزارت د راپور د سولې پر بهیر څه ممکنه اغیز کېدای شي په دې اړه د عبدالحی کاکړ تفصیلي راپور درخبرو.
د امریکا دفاع وزارت د جولای پر لومړۍ نیټه خپره کړې ریپورت کې د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره په داسې حال کې کړې چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکي او طالب مشران د سولې تړون د عملي کولو په اړه وخت ناوخته کتنې کوي. تر اوسه دواړه غاړې وایي چې په تړون کې پر لیکل شوي نقطو په ښه توګه پرمختګ روان دی، خو د امریکا دفاع وزارت تازه ریپورت د دواړو غاړو خوشبیني تر پوښتنې لاندې راوستې ده. په کابل کې د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وایي ریپورت د سولې تړون په اړه د امریکا د دفاع او خارجه وزارت ترمنځ د همغږۍ نشټوالی په ګوته کوي.
که تاسو د بندنیو چارو د وزارت نظر وګورئ نو هلته زلمی خلیلزاد او د همکاران په شمول بندنیو چارو وزیر مایک پومپیو دوی ډیر مثبت او خوشبینه برخورد کوي د سولې بهیر سره او دوی داسې انزور وړاندې کولو هڅه کوي چې ګوندې ټول هر څه سم روان دي او د تړون مطابق سم روان دي. بل خوا موږ وینو چې کملګرو ملتونو ته د څار د ډلې راپور وګورئ، که د پینټاګون رپورټونه وګورئ، که تاسو د استخباراتي ادارو راپورونه وګورئ چې دا تیرو دوه درې اونۍ کې وخت نا وخت را برسیره شوی دی، هغه بیا په تقابل کې قرار لري، په ټکر کې قرار لري د هغه څه سره چې باندنیو چارو وزارت وایي. او دا د دې ښکارندوی کوي چې د دغه ادارو ترمنځ د نظر د همغږي کمواله ده. د سولې بهیر د پاره دا چې دا به د بهیر ټکنه کې منفي اغیز به پیولري.
القاعده هغه ډله ده چې له کابل امریکا پر افغانستان حمله کړې و چې په نتیجه کې د طالبان حکومت نسکور شوی وو. کله چې د 2001 کال د سپتمبر پر 11مه نیټه وسلوالې ډلې القاعده په امریکا کې بریدونه وکړل، نو هغه وخت د دې ډلې مشر اسامه بن لادن، نور مشران او جنگیالي په افغانستان کې ول. امریکا له طالبانو د اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه چې و نه منل سو. امریکا هم د دې کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې له منځه یووړ. په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت اعظمي وایي چې کله هم د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات شوي نو د واشنگتن غوښتنه همیش دا وي چې طالبان دې له القاعده سره اړیکې وشلوي.
افریقایان مجبور دي چې د طالبانو ډیر خواستونه ومني، چون چې دی باید تر انتخابات پورې د ترامپ اداره یو څه په خارجي سیاست کې د افغانستان سولې پروسې کامیابی ځان ته کریډیټ واخلي. مګر په عین وخت کې بیا طالبان باندې امریکا شک هم لري چې مثلا کېدای شي دوی موږ ته ډیر وفادار نه اوسیږي. په همدا خاطر باندې زه فکر کوم چې دا داسې مسایل راپورته کېدل یو منفی تاثیر په سوله باندې چولای شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کې هم د طالبانو له القاعده سره د اړیکو شلولو شرط لیکل شوی و. په تړون کې ویل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون خپل غړو او نورو کسانو او ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې له افغان خاوري امریکا او یا د هغو ائتلافانو ته یو ډول ګواښ پیش کړي. بلخوا به طالبان له هغو کسانو او ډلو سره همکاري نه کوي او هغوی به د خلکو له ګمارنې، روزنې او پیسو راغونډولو راګرځوي چې امریکا یا د هغو ائتلافانو ته خطر وړاندې کوي. پر دې سربیره به طالبان نه خو هغه چاته په افغانستان کې د پناه یا استوګنې اجازه ورکوي او نه به هم ویزا، پاسپورت یا نور سفري او قانوني اسناد ورکوي چې د امریکا او ائتلافانو لپاره خطر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ورزو خوستا خوستی پنګوال وای د لاس کال انتظار سره سره په دې ولایت کې صنعتي خارګوټه نه د جوړ شوې. دوی وای تر اوسه یوازې د صنعتي خارګوټي د احاتې د جوړېدو چارې پیل شوې او کې کارونه همداسې روان وي، شاید کلونه نور هم انتظار ته مجبور شي. په دې اړه احسان آریان لسیمی یو راپور را لګلې.
په خوست کې د صنعت او قانون خونې عامل رئیس جهانګل همتوایی په دې ولایت کې د صنعتي خارګوټي د جوړېدو چارې ډېرې پسې روانې دي او تر دې مهاله د دې خارګوټي د احاتې دیوال هم نه دی بشپړ شوی. د وی برېښنا د زیربنا چارې او پنګولو ته د ځمکې د وشکارونه لا هم نه دی پیل شوی.
تر و سفوري ته خطا دیوالونه نه دی بشپړ شوی. موږ د ولایتي درې د اقداماتو نه خوښي څرګندو. د سرکونو زیربنا او برېښنا کارونه په هیڅ ډول نه دی شوی. هغه بدجا چې دی لپاره منظوره شوی دا شی چې موږ به دا بدجا له لاسه ورکړی وي.
په خوست کې د محل د 200 شاوخوا کې لوی او کوچنی فابریکې فعالیت لري چې د ځای او برېښنا لستونزو سره مخ دي. سیف خان د صابون جوړولو دی وی کارخونه مالک دی. دای وی غواړي په صنعتي خرګوټي کې د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت پنګونه وکړي، خو په وینا یې د دې کار لپاره لس کاله انتظار وکړ او نه پوهیږي چې لا به نور څومره انتظار وکړي.
پارک صنعتي موضوع چې ده تقریبا یو لس کاله کېږي چې دا خبره روانه ده، خو کارونه ډېر پاتې دي. موږ ته اوسه پر مځکه هم توضیح شوې نه ده. د ستونزو چې حل شي 200 پورې خلک اماده دي چې فابریکې جوړې کړي په غټه سطحه.
د خوست په اسماعیل خیلو مندوزای ولسوالۍ کې د سموات په نوم صنعتي خرګوټی 400 تجربه ځمکه لري چې د مسؤلینو په وینا 200 شپږ تولیدي کارخونه پکې پلان شوې دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنعت امیر صابر شاه حکیمی وایي چې د سموات خرګوټي د احاتې چارې او یاسلنه بشپړې شوې دي، خو د زیربنا او پنګوالو ته د ځمکې د وشچارې د سوداګرۍ او صنعت وزارت په پالیسۍ پورې اړوند بولي.
خطه پروژه په جریان کې ده چې تقریبا او یا سلنه بشپړه شوې ده. زیربنا وزارت صنعت تجارت په پالیسۍ پورې اړه ده چې د ټول په یو ور توضیح کوي، ختم نه کوي او په مشخصه ناغه فابریکا چې تفاهم نامې منظور شوې ده.
که څه هم په خوست ولایت کې تر اوسه پانګوالو ته د صنعتي پارک د ځمکې وېش نه دی پیل شوی، خو په خرګوټي کې د پانګوالو له لوري د پانګونې په موخه د ځمکې د ترلاسه کولو لپاره د فرمو د ډکولو ګڼ وړاندیزونه هغه څه دي چې پانګوالي د ځمکې د کمښت له امله سر له اوسه د یو بل صنعتي خرګوټي د جوړېدو غږ بدرګه کوي. د خوست د سوداګرۍ او صنعت ریاست مسؤلین هم د ځمکې د کمښت او د دوهم خرګوټي لپاره د ځمکې د پیدا کېدو په موخه د هڅو خبره کوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
درنو اوریدونکو اوس هم ورزو ایران ته هلته د ایران د یورانیم د غنی کولو یا بډایولو یو تر ټولو لوی او مهم مرکز نتنز کې پرون چاودنه شویده. دا چې دغه چاودنه د چاودنې څرنګوالی څنګه دی او په دې اړوند نور مسایل څه دي، زموږ همکار عصمت ساروان دغه مسله تعقیب کړې، هم د اوس سره سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. چاودنه څنګه چاودنه وه او اوس څه ویلي دي چې چاودنه د څه په خاطر شوې ده؟
ستانیک ځای صاحب، اول خو مننه. نیویارک ټایمز له قوله به زه تاسو ته ووایم چې دی ورځپاڼې، چې ډېره مهمه امریکایي ورځپاڼه ده، د استخباراتي سرچینو په قول ویلي دي چې پرون د نتنز په اتومي تاسیساتو کې چاودنه شوې ده، او غالبا دا پیښه د کوم انفجاري وسیلې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. دا پیښه د نیویارک ټایمز پر اساس د دې بټې هغه تاسیسات ویجاړ شوي چې د مځکې په سر وو. دې ورځپاڼې دا معلومات د منځني ختیځ د یو استخباراتي چارواکي په قول ورکړي دي. په نتنز کې د ایران د سنتریفیوژ د منتشرولو مرکز دی، او په 100,000 متر مربع ساحه کې د یورانیمو د غنی کولو تاسیسات هم موجود دي، او دا تاسیسات په مځکې کې 8 متره لاندې هم جوړ شوي دي. او اشاره وکړه چې وای برسیرن تاسیسات ویجاړ شوی دي، خو لاندینی په خپل حال شاید پاتې وي. ویل کیږي چې نتنز د ایران د یورانیمو د غنی کولو اصلي ځای دی، او د اتمی انرژي نړیواله اداره په دې مرکز او په دې تاسیساتو څارنه کوي، او خپل پلټون کې وخت نا وخت ورلشي.
بله، د ایران چارواکو په دې اړه باندې څه ویلي دي؟ دوی د ریسره د دغه چاودنې او حادثې په اړه
د ایران د اتمی انرژي د ادارې ویندوی بهروز کمالوندی پرون له چاودنې 1 ساعت وروسته وویل چې چاودنه د تاسیساتو په یو پرانیستي ځای کې شوې، او له کبله چاته مرجو بل نه ده پیښه شوې. دوی عموما هم د خبرې کوي چې چاودنې څو مخکیم شوې دي، او ویلي دي چې چاته مرجو بل نه ده اوخته. د دا ادا هم کړي چې د چاودنې په که ککرون کې اتمی مواد نشته، او دا واضح سمینه دي چې اتمی وړانګې خپرې شوې دي. تر دې یو ونې وړاندې د تهران په ختیس کې د وی خورا لوري یا زوروري چاودنې خلکو واورید، او وړانګې هم ولیدل شوې. وروسته د ایران د دفاع وزارت ویندوی وویل چې دا د پارچین د غازو په یو زیرمه کې چاودنه وه، او مرشوب لای نه داړولې.
یو پښتنه به زه وکم، دا چې په نورو ځایونو په نورو یوادونو خاصتا اروپا یا په امریکا یا په لویدیځو یوادونو کې هم د یورانیم د غنی کولو ډېرې زیاتې بټې او مرکزونه شته، مګر پیښې ډېرې کمې کېږي، یعنې ډېر کم اورېدل کېږي چې داسې دې پیښه شوې وي. خو په ایران کې وخت نا وخت دغسې پیښې کېږي. علتونه یې څه ویل کېږي؟ تحلیلګران څه وایي چې دوی بېغوري کوي، سمې نشي ساتلی، که څنګه؟
دوه خبرې کېږي په دې برخه کې. تحلیلګران دوه مسلو ته اشاره کوي. یو خو هغه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې بېغوري کېږي، ډېره توجه نه کېږي، نه ساتل کېږي، او بل خبره دا هم کېږي چې ایران ډېر دښمنان هم لري، هم داخلي هم بهرني، او کېدای شي دغه چاودنې د بل چا له لوري شوي وي. دا د نیویارک ټایمز چې کوم راپور خپور کړی دی، او د استخباراتو له قولې ویلي دي چې په د نتنز په دې پیښه کې هم همدي وه، او چاودنه شوې ده، یعنی چاودنه بل چا کړې ده، غالبا نه ده چې په خپل شوي وي. نو دا دواړه احتمال شته.
ډېره مننه عصمت ساروانو چې د ایران د یورانیم د بډایه کولو یا غنی کولو د یوې لوی او مهم مرکز نتنز کې د چاودنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل، او تفصیل مو واورید. لیران به ور شو راسان امریکا ته. په امریکا کې پروند جون په دویمه پیو ورځ د کرونا ویروس سباندې 15,500 مثبت پیښې ثبت شوې. په ورځنۍ کچه دا پیښې د تیرو دوه اونیو مخکې ورځو پرتله دوه برابر زیاتوالی ښیي. د پرونیو پیښو نږدې نیمایي هغه په څلورو ایالتونو اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې رامنځته شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جزئیات په دې اړه باندې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په امریکا کې په ورځنۍ کچه د کورونا ویروس پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې دغه هیواد د جولای په 4مه د آزادۍ ورځ لمانځي، او د اونۍ د پای اوږده رخصتي مخته لري. د آزادۍ دا ورځ په دودیزه توګه په سفرونو، غونډو او میلو لمانځل کیږي، او داسې ویره شته چې د کورونا ویروس پراختیا به نوره هم ورسره ډیره شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د داکوتا په جنوب کې راشمور غره ته ځي، چیرته چې په غرنۍ سیمه کې د امریکا د څلورو ولسمشرانو سرونه حکاکي شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادۍ د لمانځنې دې مراسمو کې شاوخوا و نیم زره خلک برخه واخلي. هلته ځایي چارواکو ویلي چې ټولنیز واټن نه ساتل کیږي خو خلکو ته ماسکونه ویشل کیږي سره له دې چې بندول لازمي نه دي. په امریکا کې د کورونا پیښې په څلوېښتو ایالتونو کې د زیاتېدو په حال کې دي خو تر ټولو لوړه کچه یې د دغه هیواد په جنوب او لویدیځ کې ده. پرون د جولای په دویمه د نویو پیښو نږدې نیمایي یعنې 25,000 یې یوازې په څلورو ایالتونو اریزونا، کلیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې ثبت شوې. دغلته د دغه ویروس په پیښو کې زیاتوالی وروسته له هغه ښکاره شو چې د کورونا ویروس معاینې زیاتې شوې. له نویو پیښو سره په روغتونونو کې بسترېدل هم زیات شوي. په امریکا کې د عفونی او ساري ناروغیو لوړپوړي متخصص انتونی فوچی ویلي که اوسنیو چارو کې بدلون رانشي د کورونا پیښې په ورځ کې 100,000 ته پورته کیدای شي. له دې سره د امریکا په جنوب او لویدیځ کې چارواکي اړ شوي چې د اقتصادي فعالیتونو بیا پیل ودروي او یا یې راتلونکي ته وځنډوي. په اکثرو ایالتونو کې رستورانتونو، بارونو او د سمندر غاړو ته د بندولو ویل شوي او یا یې سپارښتنه کړې چې هلته باید محدود شمېر کسان ناسته ولاړه وکړي. د امریکا په دویم نمبر ګڼمیشت ایالت تگزاس کې والی خلکو ته ویلي چې باید په عامه ځایونو کې له ماسکونو ګټه واخلي. په امریکا کې تر اوسه د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوې کووېډ-19 ناروغۍ 128,000 کسان مړه کړي دي. په اروپا کې بیا دا پیښې او له امله یې مړینه په کمېدو ده او اروپایي ټولنې د جولای په لومړۍ نیټه د 15 هیوادونو اتباعو ته خپلې پولې پرانستې. په دغو هیوادونو کې برازیل او روسیه نه دي شامل. په نړیواله کچه د کورونا ویروس پیښې 10.8 میلیونو ته پورته شوې او تر اوسه دغه ویروس 15,000 کسان مړه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ څپه او FM 105 باندې خبرونه کوو. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د لوفر موزیم دروازې ورسته له 100 میاشتو پرانیستل شوې. د ساينس سیند پر غاړه د دې موزیم د لرغونی ودانۍ د جوړېدو چارې د 12 میلادي پیړۍ په لومړیو کې پیل شوې وې. دا موزیم د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بند شوی و. په دې اړه احمد شیبر یو راپور جوړ کړی.
د نړۍ د تر ټولو ستر هنري موزیم لوور دروازې نږدې 4 میاشتې بندې وې او د چهارشنبې په ورځ لیدونکو ته پرانیستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغسې بیروبار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپنډ وو. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوې دي چې له یوه بله لرې درېږئ. تر کرونا ویروس مخکې به دې موزیم ته په تېره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړ وو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. دننه ډېر خلک یو ځلې نه پرېږدي. دننه بهر لور ته خلک نه ځي. له یوې خوا به د انځورونو ننداره کوي. پر مځکه یې د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې له یوه بل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ډګرونو د کتارونو په څیر یې دوو خواوو ته پړې غځولې دي چې خلک یوازې په همدې لاره روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټنز رویټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده، 45,000 متر مربع ده او پکې 15,000 هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوي دي چې په دې لویه سیمه کې له یوه بله د واټن مراتول سخت نه دي. د کرونا ویروس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هره میاشت شاوخوا 1 میلیون کسان دې موزیم ته ورتلل چې له 3/4 بهرنیان وو. مارټینز وایي د کرونا ویروس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45 میلیونه ډالره زیان اوښتی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حالانه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کاوه
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو ګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو ته غواګیاست دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه او همدارنګه په فیسبوک کې البته خبرونه آلته خبرونه راپورونه آلته ولولې او وی ګورې کو همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې د ازادي رادیو د خبرونو راپورونو د لینکونو او همدارنګه د متنونو د تعقیبولو لپاره ورشه او فیسبوک سره وګوره وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کیږي دویمه نیمایي کې به تاسو ته دوه مسایل خبرو لمړی راپور دی چې په تورخم کې هغه غاړه ډیر زیات موټر تم شوې دي او ترانسپورټرانو ته زیان رسولې ده بل مسله هم د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه ده خو اوس ملالی بشیر سټوډیو ته راغلی سو لاند خبرونه وایي
د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلې دي نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشقچی په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي دي او په ترکیه کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله له ډېرې مودې راهیسې د ودونو سالونونه تړل شوي وو بیرته پرانیستل شول
کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې وګورئ سوداګر او ترانسپورټران وایي د کرونا وبا له وجې په تورخم کې لګول شوی بندیزونو انتظامی او ترانسپورتي نظام کې د ګډوډیو د لاسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د صادراتو کار ډیر کم شوی او د سره زرګونه خلک بیروزګار شوی دي په دې اړه د آزاد اروپا رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری له تورخمه دا راپور را لګل
د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په 14مه نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې و خو بیا د مئی په 18مه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلو زلو لپاره په محدوده کچا ځنې شرطونو سره خلاص کړل شو په ونه کې شپږ ورځې تجارت لپاره خلاصوي او بیا یوازې خالی په ورځ پاکستان کې غیر افغان وګړي او افغانستان کې غیر پاکستانی وګړي پرې اوختای شي خود تیر په سیر پرې عام ولس تګ راتګ نشي کولای سوداګر او ترانسپورټران وای په تورخم کې لګول شو یو شمیر بندیزونو لوجې د خلکو په کاروبار ډیر اثر شوای په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن مشر میراجودین شینواره مشال ریډیو ته وای چې مخکې به د ورځې څخه د پاسه 2500 ایکسپورت ګاډي افغانستان ته وړیدل خو اوس دغه شمیره 150 ګاډو ته را پریوتلې ده
ډیر آسانتیا و ایکسپورٹ انتہائی زیات و گیڑ باندھے با روزانہ بمونگا تقریباً 2500 گاڑی تقریباً چدا بازت آتا ہے مچھے روانو او لکا انرسی چراغلی مونگا ایکسپورٹ یو نیم سو ترور سے لس لس گھنٹی زدا تم چې ګاډي لیټ کا نو لکه زدا تم چې نلسی کله نه په بارډر باندې نوال شوی نو دا زدا تم چې مونږ ایکسپورت ته ډیر زیات نقصان ورسېدا. زرونه خلک په بارډر باندې به روزګار شو، هغه خلک چې بچول به د ماخام لپاره د رزق یو ذریعہ راخه جوړه اپ په ټولو بارډر باندې هغه به روزګار شو.
ترانسپورټران او ډرایوران وای په تورخم کې انتظامی ګډوډي او غیر منظم ټریفیکی نظام لوجي دوی په وخت افغانستان ته نشي وړي دی او ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. ډرایوران وای چې کله د ایکسپورت مالونه تورخم ته ورسوي نو بیا یې ګاډي ترې د تورخم هغه غاډي ته نورو ډرایورانو ته وسپارل شي او پردي ډرایوران ورته زیان اړوي. دوی وای په کار د ډرایورانو ته تر جلال آباد او کابل پورې په خپل د ګاډو بوتلو اجازه ورکړل شي. ډرایور انزرګول په تورخم لیکه افغانستان ته مالونه وړي او دی وای
او ګاډم وسره پورې و ترپال ټیپ دای ته کوس کړی دي او موږ دلته د میاشتو پراته یي. ګاډم د کابل نه راغی بل ډرایور اوس هغه بل قرنټیل والا ورکه قرنټیل والا چې وزور ما ګاډه را پورې بټول بکس کې نیم سامان شته نیم ته کوس کړی زه و څوک نیسم د نیو زه څوک نه پیژل څوک و نیسم بچا دا و وکم په و ډیر زره روپۍ میا بیب ترپال په ټکسله کې اخسته وایم ته کوس کړی دي بد دغه مشکلات دي او مونږه سبب مونږ د کلینډر مونږ باید چې خپل لاري ته مونږ یو ډرایور آزاد مونږه دا مشکل دي چې مونږ ته ډرایور یو کلینډر آزاد شي چې کلینډر کې بیان کیږي چې ډرایور خو خامخا آزاد شي مونږ لاري پوری وځي هر ډرایور نه پوښتنه وکا بس ولا چې دلته اوس بل هم لګیا وې روپۍ رانه وړي درې میاشتې وشو چې مونږ د دې غضب ساختای درې میاشتې او درې میاشتې کېږي کورمې په سترګونه لیدل.
د خیبر ترانسپورت اتحادیې مشر عظیم الله شینوار وای اوس خپل ګاډو لپاره درې ډرایوران ساتي، آمدنی رقم شوی او خرچ زیات شوی دی.
بل غټ مصیبت دا دی چې زموږ د یو ګاډي لا درې ډرایوران ولي، یو یا په افغانستان کې راولي، بل یا د ګمرک نه تر دغه پورې راولي، دلته نادرې پورې د کورنټین والا، بل د پلو پاکستان کې زموږ ورته یو چای پی خور لبوزي. نو یہ گاڑی بتم رمدن در روان ولا نسما میاش کی پی راکا چې ډرور ازا چې نزم ته بلک خیر پیدا شي. دلته چې څومره کارخانی څومره مزدور کار خلګي په پاکستان کې دا ټول بے روزګار ژوند کارخانی چلےږي نن افغانستان خدا سمندی دا چې کور ودان چې زونه مال اخلي. مهرباني دا وکړه چې دا کوم مشان دی پاکستان نو وګداران دي چې سپور زیات کا بل تورخان باندې لګا نرمی را ولی دمره سختی نه افکار دا کاروبار زیات شي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې تورخم پولې لپاره ورته د وفاقي حکومت نه ایس او پی یا د تجارتي حلو زلو او گاډو او خطو پالیسی راغلي او هم هغه عملی کړي چې ډرایوران او سوداګر دواړو هیوادونو ته دغه کورونا وایرس انتقال نکړي. د خیبر ضلعی پولیسو مشر محمد اقبال ویلی چې په دې ورستو کې هلته په انتظامی او ټریفیکی ګډوډیو کې ککړ پولیس د چک پوسټونو نه لری کړي او ځنې پکې معطل کړي هم دي او دوی هڅه کوي ټریفیکی ستونزې هوارې کړي چې ایکسپورت او امپورت ورسره د بغیر څه ځنډه روان وي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه ویل مو هرکلی کوم. خوشاله يم چې ظفر با ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره د دې خبرونې قربانه يم. دوستانو، د طلب سر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې، خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې به خېډېرې دي، نو د امکان حته مو یو څو پښتنې راخیستې او د هلمند والی ویاند شغلی عمر ځواک سره مو خبرې وړاندې کړې دي. د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې موږ ته راستولې ده د هلمند ولایت څخه، بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم ورځ د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجابازار د سیمه د غزمات پیغام دی چې لور چارواکو ته ورسېږي. موږ شپږ دوکانونه د ګریشته افغانستان بچان نہیں مرد مسلمان زامن نہیں مور کو او دا غشي زموتونه چې ولوډر ته ولاد دي شپته دکان را خراب کړه اته کلینیک را ته خراب کړه کوم دی یو کو کورونا بلا اساس مو شریف کوم کنه نه کړو ورځان دا غس مو زغری د ولور چرواک پوری ور سي مو غم دی وخل شي مو ټول د مارګ سره مخامخ دی کو کورونا ده د دی خو سل خبره ته مخ یو ور کوي کومه چې مله کړي سلام علیکم
مننه کوم دوست چې خپل پیغام او ستونزه مو مشتر شریک کړي و تاسو پیغام د هلمند ولی ویاند عمر ځواک هم واورید شغلی ځواک خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې اوریدون کې پښتنې ته جواب وایس خوشاله وسو بسم الله الرحمن
الرحیم دا چې تاسو باندې کې حق سلی او د سیمه کې ولس مشر دی ځانګړي دیا کورونا در لوزل او یې هم ځاینه در لوزل تیر اونۍ هم خپل والی ته د دې سره ولي تل او د دې ټول په حق له باندې د مشکلات دې در لوزل یو هو د خلکو مخ باندې وعده ورکړو چې ان شاء الله اذن خپل چې دې هغه کله د پای چکه وته دې او لار دې ان شاء الله مشکل په حل کړي لبنان موږ هغه د ساحو کسان چې و هغه ماجه بازار کې یو نور په سر چې او دې څنګه مشکل نہیں جائے او کنه کې یو کار نیوی نو کېدلې چې ولې دې غاره سره پولیس دې په مستقیم ډول موږ ورته ځو یو دې سیستم ته حل په مخه ان شاء الله هر کس چې کېږي ان شاء الله دې حل کوو او هغه چې د قانون مطابق او د وخت سره هم دې سیستم دوی کې وي او هم بغیر قانوني ډول باندې دې قانون او یا څه چاو
بله کور ودان یو بل اوریدونکو هم د دې مشکل به هم وورو
السلام علیکم د دهلمن ولایت د ندالی ولسوالی څخه راغه خبره کوم د دهلمن ندالی ولسوالی پر سړک باندې او مؤمن غلا چې د خلک په چورو کې هیڅ څه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور د چې راځي چې وګوره وا پوسټ پر اسمان بل پر چراند موږ دا غواړو چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندې شي
بلې ځکه چې اکثره موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لوی لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوسټو د خوا د خلکو یا مسافرو د زورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه ستا په دې اړه تاسو څه ډاډ ورکوي د غوړیدونکو ته مشکل څه دی
په سیمه ساحو کې یا په سیمه کې چې هغه لوی لارې دی او د دې لپاره مشکلات ناوی ولسوالی یا شهرہ عمومی کی کومه سپر دی چی دی دوی ته د دې سپر دی حل په مخ باندې پرایده اړوند د پښتنې ته سپارښتنې شوې دي او په دې اقدامات سره شوې دي تر دې دی د پوری لاو د غیر قانوني پیسو اخیستلو او په سیمه کې د غیر قانوني دی او په دې کسانو ته ورولو او یا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر دې دی د پوری حل شوې دي او په تلاش کې باندې ورته شوې دي چې باید
د تیری پای ته کې چې ان شاء الله په دې برخه کې هم لوړ خدمات ترسره کیږي او ان شاء الله دا د موضوع په بیا هم د دې لپاره د لوړ خدمات څخه باندې ان شاء الله موږ هم په اړه باندې راځل پکې شته شریک کوو او ان شاء الله دا موضوع به هم تر والی سره ورسېږي چې د دې څخه چې څنګه پای ته کې هوځي کې یو په دې برخه کې خدمات شې وي دا موږ وړاندې کوو ان شاء الله نوې خدمات هم روان دي چې د لوی لارو په ستر کې یا د غلو شتو یا هم
بله مننه ځکه چې د خلکو خو یا د غرور خو د غلو په اړه یو شکایت لودي یو بل اوریدونکو هم د لمنځ خدای هغه د لوی لارو یا د ولسوالۍ ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري د پیغام به هم ورو
زه د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي راډیو صدا پیغام پیردم چې د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ کې د خامشین بيشو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 50 کیلومتر سړک واده والي صاحب هم کړو او د پارلمان وکیلانو